السلام علیکم د هایل اونیز خبرونه ته خرغلاس په دې اونۍ کې ز احمد شکیب د دې خبرونه کوربایم د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د دې سراسره چې افغانستان په نړۍ کې د خړو د کمخت لپاره اتم هیواد د پروګرام د بودیجې د کمخت لامل د تړ شوه لس میلیون خلکو باندې مرستې بندې کړې د دې مرستو د بندېدو اغیز به پر هغه وګړو چې لادمه خلسیزو جګړو افغانستان ته جبري ستنېدو طبي آفاتو لکه زلزلې وچکالۍ او ناوړو اقتصادي ستونزو ځپلې دي سیړو بل پلو د مسلم ایډ په نوم یو نړیواله غیر دولتي اداره وایي چې په افغانستان کې په ژمي کې په لوړه کچه د هوا د سړېدو سره یو غله بحران د بشمار افغانانو ژوند ګواښي د دې ارمان افغانانو سره د مرستو د کمیدو لاملونه څه دي او د حل لارې څه ده د خبرونه قدرمنو ملمنو سره پر خبرې کوو په خبرونه کې را سره د سیاسي چارو شنونکو ادریس مامونزه او د مالی وزارت خوانه سلاکار عبدالقادر جیلانی ملمنه دي مامونزه صاحب او جیلانی صاحب تاسو دواړو ته خرغلاستم په خیر راغلی
سلامونه مننه
په خیر اوسې بس د مامودی صاحب سره پیلوما هغه د چې د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو افغانانو او یاد هغو افغانو کورنۍ وضعیت په اړه اندېښنه خوده چې د واورو ورخ سړې هوا لامل خپل کلیو ته تلای نشي او لارې بندې دي او د ژمي پر رسیدو سره د خوراکي توکو زیرمه هم مخ په خلاصېدو دي دا ستونزه تاسو سمره جدي بولې
السلام علیکم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو او کتونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو واخان چې یو جدي حالت ته په افغانستان کې تر اوسه پورې د افغانستان اقتصاد په داسې یو حالت کې دی چې همیشه متکی دی په خارجي مرستو باندې او که دغه مرستې کمیږي نو په افغانستان کې د بشري مرستو حالت نور خرابیږي نو دا یو جدي صورت حال که څه هم شاید یو خدا افغانستان جامعه داسې ده چې په خپل منځ کې سره ډېر تړلې دي او هغه خپلوان او ملګري او ګاونډیان هم یو اندازه د یو بل سره کومک کوي شاید په هغه پیمانه لکه څنګه چې بین المللي ادارې دغه کوي پیشبیني کوي هغسي ونشي خو حالت جدي دي او توجه ورته پکار ده
مننه جناب جیلانی صاحب تاسو د مالی په وزارت کې د کارکولو تجربه لرئ او په دې هم پوهیږئ چې نړیوالې مرستې څنګه جلبېدلې شي ځکه چې تاسو په دوره کې هم د نړیوالې ټولنې خو افغانستان ته ډېرې مرستې رسیدلې اوس پوښتنه پیدا کیږي لکه څنګه چې جناب مومونزي صاحب ورته اشاره وکړه چې افغانستان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د نړیوالې ټولنې مرستو ته متکی ده او اوسنه حکومت او یا اوسنه نظام په دې نه ده بریالی شوی چې داسې یو تعامل رامنځته کړي چې د مرستې هم ورسره راجل بشي ولې په دې کې دوی پاتې راغلي
د هر سنه مخکې کومه وګورو په تیرو شلو کلونو کې دوهش کلونو کې هغه نړیوال مرستې چې موږ ترلاسه کړې دي په دریو مشخص برخو ویشل کیږي چې هغه د نظامی سکتور کې وي انکشافي سکتور او بیا بشر دوستانه مرستې دي چې اوس موږ تاسو پر بحث کوو دغه مرستې دي تر دې ربریده پوری په استراري حالت کې افغانانو ته رسول کیږي به وزل کورنۍ وتا په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه وګړي په جدي توګه خړو ته ضرورت لري او دغه کار د دبليو اف پی او د دې تر څنګ مسلم ایډ او نورې انجوګانو دا افغانستان ګوټ په ګوټ کې دا کومکونه رسول او دا یو موقتی تسکین دی یو اساسي د حل لار نه ده زمونږ یو لوی بدبختی همدا ده چې په تیرو شلو کلونو کې کچيري انکشافي سکتور کې مونږ زیربنایي پروژې تطبیق کړی وای بنسټیزي پروژې مو تطبیق کړی وای چې بیرته خلکو ته کاری فرصتونه ایجاد کړی وای او د حکومت اوایدو سره هم لړ شوی وای په دې برخه کې مونږه پاتې راغلی یو په هغه ډول مونږ کار ونک ډیر تمرکز د منګه امنیتی سکتور باندې وو یعنی یو بیلګې به زه وړاندې کوم کله چې د یو هواد 15 سلنه بودیجه هغه یوازې امنیتی سکتور ته ځانګړي کیږي نو څنګه مونږ کولای شو سه هيله لرو چې هلته اقتصاد وده وکړي.
صحیح تاسو په بل شي کې جناب جیلانی صاحب پاتې راغلي وای زمو منظور په تیر حکومت کې هغه د فساد مخنیوي او تاسو د مالیه په وزارت کې ستونځوي تاسو نشو کولای چې مالیه ټول کړئ فساد او تاسو خو په دې ډګر کې هم ناکام وای.
ګوري د مالی وزارت کې کوم غوي چې ټول فساد په مالی وزارت کې ودا بل یو نه انصافي
نه ټول فساد په مالی په وزارت کې نو اما ډیره برخه فساد په ګمرکاتو کې و.
ګوري دا فساد په افغانستان کې تر ډیره بریده په هغو ادارو او قانونو کې تر سره کېدو چیرې چې د پیسو راکړه ورکړه وا مثلا په ګمرکونو کې فساد و دا موږ نشور ډولای اداري فساد په تیر جمهوریت کې لوی عامل د سقوط همدا وګرځید چې د ادارو ترمنځ همغږي نه و همکاري نه و چې به بیرته ټول تاثیر منفي تاثیر په ولس باندې و.
بله
او دا ولس چې کچيري د منګ لوی تیروتنه چې طالبانو نسبتا د موضوع ته متوجي شوی دي او کچيري په جديت سره کار وکړي کېدل شي دغه حالت په نسبي شکل مدیریت شي. د بیلګې په توګه د منګ وړاندیز همدغه و په هغه وخت کې د مالی وزیرانو ته چې ډیر تمرکز باید په اقتصادي سکتور باندې وسیږي موږ باید د پانګه چونې لپاره زمينه برابر کړو یو اصلي اقتصادي حرکت په افغانستان کې رامنځته کړو ترڅو خلکو کولای شي چې پیدا کړي او عاید ولري او په ګورای چې خلک عاید ولري په افغانستان کې او کولای شي ډیر روزمره خواړه ځان ته برابر کړي
څنګه کولای شو چې پنګاونه ته زړهخه کې امنیتي وضعیت ډیر خراب او جګړه روانه وي خلکو خپل ولسوالي خپل کلی تتلانه شو څنګه تاسو دا پیشنهاد کوئ چې په اقتصادي مسایلو باندې تمرکز وشي دا خود حکومت د خپل دری زمم دا چې موږ نشو کولای اوس په اقتصاد باندې تمرکز وکړو
ورې کوم هغه بحثونه کو هغه ډیر وګدلې په لنډه باندې شي په ډیره ختمه کو چې په هغه وخت کې چا سره جګړه واخو هم دي طالبانو سره واخ کده د ولس په بدبختۍ کې لاس لري د جمهوریت چارواکي ملامت دي په همو غراندازه باندې د اسلامي امارت دغه مليان هم ملامت دي چې دوی دغه د افغانستان ډیرې فرصتونه چې موږ درلوده چې استفاده مت کړو ولې لاس پور کړو اوس مهال دغه بشر دوستانه مرستې چې په افغانستان کې ادامه لري دا یو موقتی تسکین ده تر هغه پورې چې دلته هغه سیاسي برنامه او د ځینی شبکو برنامه جریان لري طالبانو ته نقد مرستي ورکول کیږي دوه قسمه مرستي ورکول کیږي یو دا چې مستقیم له طالبانو سره مرستي کیږي یو غیر قانوني او غیر رسمي پیسې دي چې دوی مقامات ته ورکول کیږي نو اوس مهال کې چې طالبان د دې پلان لري چې له دې حالت ووځي له هر سنه مخکې دوی باید رسمیت پیدا کړي کله چې په نړۍ کې موږ رسمیت ولرو ډېرې ډونران دي چې پروژې نیمګړې پاتې دي
د تعامل مسلې ته جیلانی صاحب رازو راځي چې دغه وخت او په عدالتانه توګه وو شم تاسو باندې او جناب مامونځي صاحب باندې جناب مامونځي صاحب تاسو هم کافي وخت لري او پښتنه مترکه هم هغه د مسلم اید ادارې په یو اعلامیه کې لیکلي چې اوس مهال دغه وضعیت څخه تر نورو زیاتې ښځې او ماشومان کړيږي په دې کې د واکمنو او یاد طالبانو مسؤلیت څه ده چې لادمخې پر مرمنو او انجونو باندې سخت بندیزونه لګولې دي
کتا سو لوسلی وی د یو نو چا نماینده په جنیوا کې رمیش راجا سنگم د پنوم باندې غالباً هغه سکیورټی کونسل ته یو وګړه بیان ورکړی دا او هغه کې دغه مسائل هم مطرح کړی دي واقعاً چې په افغانستان کې یعنی یو نو مشکل نه دی چې سړی وایي چې دا یو مشکل دی چې دته توجه وشي دا به هر شي د جنکو د تعلیم نه محرومیدو یو لوی دغه د بلاد چې افغانستان په ټوله نړۍ کې مطرح کړی دی او دنیا ته یو نمونه ده د دوی تقریبا 1.7 میلیون زما خیال دی چې جنکی د مکتب نه محروم شوی دی همداراز خزی د کارونو کولو نه محروم شوی دی هغه لاسرسی نه لري همداراز په افغانستان کې د قحط د بیروزګاری د مهاجرینو دراستنېدو د زلزلو د سیلابونو د یو نوچا هغه کم کنسالیډیټر اپیل چې دی تقریبا 15 صفحې او هغه کې د هر یو غیر په تفصیل سره بیان کړی دی افغانستان هم د ډیرو زیاتو بحرانونو سره مخ دی په دې وخت کې.
مامونزه صاحب منګه تاسو وینو چې د ملګرو ملتونو لخوا دغه راپورونه خبريږي، اعلامیه خبريږي، اما د افغانستان ولس چې دنه په افغانستان کې مستونز لري سترګي نړیوال ټولنې ته دی دغه راپورونه خبرول او د ارقام او د شمیرو لیکل دا څه درد دوا کوي بل اخره د افغانستان ولس د نړیوال ټولنې مستقیم مرستې ته په دغه وخت کې ضرورت لري. ول دوی زړه نه کوي د غمرستو ته ول مرستې نه ورکوي.
د نړیوال ټولنې هغه انحصار کوي په خپل ډونرانو باندې او غټ ډونران کم غنی هیوادونه چې دي هغه متاسفانه په نړۍ کې په نورو اهمو مسایلو باندې ښکېلي چې زیاته توجه هغه طرف ته ده او په سر کې د فلسطین او د یوکرین مسله نړۍ ته ډیره زیاته اهمه ده، خصوصا غربي هیوادونو ته، او په هغه باندې هغه ټول خپل انرژي او وای چې دی مصرفي. افغانستان تقریبا وای چې یو اندازه د خلکو نه هیر شوی دی، که څه هم دغه د خزو د جنکو کم حالت چې دی د هغې له وجې نه په یو قسم مطرح دی او خلک خبر دی چې په افغانستان کې څه کیږي. اقدام نه وي او حالات نورمال وي نو بیخي په افغانستان خلکو هیر کړی وي. نو مشکلات ډیر زیات دي، خو کم چې ډونران دي هغه یې ځمنه کوي چې زیاتې پیسې ورکوي، یا پیسې نه لري ځکه د هغوی دپاره. یعنی موږ په دې باندې باید مطمئن اوسو چې کله چې هیوادونه مرستې کوي، بشري مرستې کوي، د هغې تر څنګ د هغوی خپل ملي منافع هم وي. که نور هېڅ هم نه وي، د هغوی دپاره هغه ویزیبلټي اهمه وي چې نړۍ ته وښایي چې دا یو سخي دولت ته او مونږه سره د دینې چې اواید زیات لرو، هم داراز مونږ په نړۍ کې مصارف هم کوو. خو بیا چې کله عاجل پروګرامونه را پیدا شي، د دوی توجه هغه طرف ته مبذلیږي او کوم غیر عاجل چې وي هغه پاتې کیږي.
تاسو یو خی مسلې ته اشاره وکړه، اجازه راکړئ چې د جنرالي صاحب سره زما تراکم جلنی صاحب مامونزه صاحب وایي چې ډونران او یا مرسته کوونکي مرستو ته زړه نه کوي او دوی د دې مرستو تر څنګ خپل ګټه هم لري. هغه دری کې یو متل دی، څوک چنان ورکوي فرمان هم ورکوي. فکر کوي چې دغه د فرمان ورکولو او د نان ورکولو په دې باس کې دغه تعامل کې ستونزه رامنځته شوې ده چې یو ودونه نه غواړي د افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې ممکن سپارښتنه ونه منل شي د طالبانو لخوا.
په دې کې شک نشته چې ټولې نړیوالې مرستې مشروطې دي، ځانګړي شرایط لري او ډونر تر ډونر پورې فرق کوي. ځینې ډونران دي چې هغه د صحت په سکتور کې، د روغتیا په سکتور کې مرستې کوي، ځینې د زراعت او مالداري په سکتور کې مرستې کوي، نو دا فرق کوي. بل دلته باید شفافیت، ترانسپیرنسي موجود وي او بیرته حساب ورکونې لپاره یو مشخص میکانیزم باید موجود وي چې دا کار په تیرو کلونو کې کېده. منګل ډونرانو سره وخت په وخت ناشتې درلودلې او منګ به د هغو مرستو چې موږ ته به راکول کېدلې، موږ به بیرته حساب ورکوو چې په کومو برخو کې مصرف شوي دي. دلته بیا دغه په انکشافي سکتور کې دغه مرستې په دوه برخو تقسیمېدلې چې یو اختیاري وي، یو غیر اختیاري وي. اختیاري هغه پیسې وي چې ډونرانو افغانانو ته ورکولې او عام او تام اختیار او صلاحیت موږ درلود افغانانو چې په هر برخه کې په هر سکتور کې ضرورت وو.
سونه پیسې ورکولې، سونه پیسې ورکولې مثلا په کال کې اختیاري.
د مثال په توګه به زه ووایم چې موږ انکشافي بودیجه کې چیرې یو سل اته سلویخ یا یو نیم سل میلیارد افغانۍ وه، په دې کې به ډیره ونده یعنی د امریکایانو وه بالخصوص او بیا د نورو ډونر هیوادونو وه. په ټوله بودیجه کې د دوی ونډه یو وخت کې اویا سلنه وه، بیا 50% ته راټیټه شوه. بیا همداسې په تدریجي ډول د موږ پلان همدا و چې د ملي عوایدو کچه لوړه کړو تر څو د موږ ونډه په ملي بودیجه کې زیاته شي، چې صلاحیت زیات ولرو، چې په هر سکتور کې مصرف کوو او یو متوازن انکشاف په افغانستان کې رامنځته
شي.
ګوره تاسو په مخ کې خبرو کې یادونه وکړه چې په مختلفو برخو کې سیدا ستونزوي جمهوریت پاتې راغلی، ولی په ډیرو برخو کې ډیر ښه پرمختګونه درلودل. مثلا 25% کاري ځواک د ښځو موجود و، د منګ په جی ډی پی کې یا اقتصادي کرخه کې د دوی رول ډیر مهم و. مثلا د تعلیم او تحصیل په برخه کې فرصتونه کافی موجود و. د نړیوالو ارګانونو کې د منګ غړیتوب یا مثلا د WTO د تیر او یا هم د ریکا د نورو غړیتوب چې منګ درلودو د هغه مزایا او نه فرصتونو نه منګ استفاده کوله. منګ په وسل ویښتونه تر درې پنځوس هیوادونو کې سیاسي نمائندګۍ درلودلې، سفارتونه مو درلودل، تجارتي اتاشې مو درلودلې. یو مکمل سټرکچر، یو جوړښت موجود و او یو مسیر ټاکل شوی و چې په هغه مسیر موږ تللو. ډاکټر غنی په دې وروستیو کې ځینې د پام وړ کارونه وکړل، هغه هم د اوبو مدیریت او نور بحثونه رامنځته کړل، انکشافي پروژو باندې کار کول. ولې ستونزې وې؟ دغه لویو پروژو کولای شو چې خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي، او په نسبي شکل دغه کومنګ د خړو بحران ګورو، د بیکاری بحران ګورو، د تورم کچل وړیږي، دا په نسبي شکل مدیریت کېدل او د موږ سونه ریسورسز او منابع چې په افغانستان کې لرو کدا په سمه توګه مدیریت شي، او حتی که طالبان په سمه توګه مدیریت کړي، زه په دې مطمئن یم چې دغه بحران په نسبي شکل مدیریت
کېدل. اوس کجلانی صاحب، د جمهوریت بحث ته وګرځو، کڅام جوړښتونه موجود خو په جوړښتونو کې ستونزې ډېرې زیاتې وي، او یو علت د حکومت د سقوط همدا ویل کېږي چې حکومت ونه توانید چې دننه یو اجماع رامنځته کړي. سو اوس دغه لاسته راوړنې چې تاسو ته یادونه کوي چې د نجونو تعلیم، د ښځو کار دا حفظ کېدلې، په هر صورت هغه بحث ته نظم زه بیرته راځم. خپل بحث هغه دا چې ملګرو ملتونو په 2023 کال کې د 50 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې و، اوس یې یو څه کم کړی دی. وایي چې په 2023 کال کې، یعنی په 2023 کال کې د 50 میلیارډ ډالر، خو په دې نوي کال کې چې د کال اوس په ختمېدو ده، په 2023 کال کې د 40 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې و، د کشمیر هم کم کړه ده، ولی بیا هم مرستې نه دي ټولې شوې. مثلا تاسو فکر کوئ چې د دې مجموعي نه یو څه برخه، ادقل یو په دریمه برخه یا دوه په دریمه برخه نړیواله ټولنه ورکی، او کوم آدرس ته مراجعه وشي؟ اوس خو دغه خبره د ملګرو ملتونو لخوا کیږي، په خو د افغانستان نظام له نړیواله ټولنې سره مستقیم تعامل او راشدار شلرله، اوس غیر د ملګرو ملتونو نه څه میکانیزمونه شته چې بل اخر دغه مرستې جلب شي؟
اول خو شاید د ارقام درست نه وي، او په میلیارډونو نه وي. د افغانستان لپاره اوس مهال بشری مرستو ته په میلیونونو ډالرو کې ضرورت شته دی، او کچيري د ملګرو ملتونو ترڅنګ موږ نور ډونران هم لرو. د افغانستان ګوندي هیوادونه بدبختانه چې هغه مرستې ته چې ضرورت ول افغانانو سره وکړي و نشوه، او حتی تر ډیر بریده پورې د دوی مرستې سیاسي وي. د افغانستان مرستې یوازې په دې باندې باید تکافو ونه کې چې یو سو کانتینر بسکټ یا خوراکي توکي د ګاونډیو هیوادونو نه واستول شي، او د دې لپاره د یو کمپاین وسی. اصلا کچيري مرستو د افغانستان حالت بدلولای شو، په تیرو شلو کلونو کې به بدل کړو. په دې باندې ټول افغانان به وپوهیږي چې دا مرستې د افغانستان حالت نشي بدلولای. یواځینې لار چې افغانستان له دغه بحران نه وستل شي، هغه هم په اقتصادي سکتور باندې تمرکز دی. اوس مهال چې خلک جمع دي، او خلک د خړو له قحط سره، له کموالي سره مخامخ دي، او دوی ته باید په استراري شکل چې په دې کې ماشومان هم شامل دي، خځې هم شامل دي، او د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کچېری دوی ته مرستې ونه رسیږي، دلته یو لوی فاجعه رامنځته کیږي، یو انساني بحران رامنځته کیږي. په دغه شرایطو کې طالبان کولای شي چې له هغو هیوادونو سره چې دوی ډېر ښه تعامل لري، سیاسي اړیکې لري، له دوی نه د مرستو غوښتنه وکړي. همدغه قطر هیوادو چې دوی سره په مختلفو برخو کې د مرستو وعده کړې وه، او حتی کله چې دوی دغه دوه اړخیزه تړون امضا کاوه، دلته هم ځینې وعدې شوې وې چې د قطر حکومت عملي نه کړلې له طالبانو سره. دلته اساسي موضوع دا چې د سیمې هیوادونه او په ډیره واضح ډول به ووایم غربي هیوادونه لا تر اوسه پورې په طالبانو باندې دوی بشپړ باور نه لري، او یوازې د یو موقت وخت لپاره په دوی باور کوي تر څو دوی ګټې او خلاص، او طالبان د دې هیله نه لري چې حتی ګاونډیان هم په دوی باندې باور نه لري. نو څنګه دوی تر ډونران دوی ته پیسې ورکړي، عمرستي ورکړي، او دوی یو مشخص ادرس په دین شي پیدا کولای چې دوی رسمیت نه لري.
صحیح صحیح. جلنی صاحب، تاسو په ارقام او شمیرو باندې شک سرګند ک، اما دا د مارتین ګرافټس مستقیم نقل قول دی چې وای موږ په 2020 کال کې شپږ سلويخت میلیارډ ډالر ته ضرورت لرو، او په 2020 کال کې دغه ضرورت 55 میلیارډ ډالر و. دا وای چې موږ په دغه رقم کې ډیر لوی کمای راوړل دی او نړیوال ټولنه دې اوس مرسته وکړي. په هر صورت بیرته به تاسو ته زګرزم، اما اجازه راکړئ چې د مامونځي صاحب سره بحث دوام ورکړم. مامونځي صاحب، په داسې حال کې چې پاکستان څخه د څه باندې 500,000 افغانانو جبري بیرته ستنیدنې، زلزلو او وچکالۍ په افغانستان کې د اړو وګړو شمیر زیات کړی، ولې د نړۍ څخه د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستې تمه کمه شوې؟
لومړی خو باید یو خبره واضح کړم، دا شپږ څلوېښت میلیارډ ډالر کوم چې غوښتل شوی دی افغانستان لپاره نه دی، دا د ټولې نړۍ لپاره دی، هغه کې ټول شامل دي. د افغانستان لپاره چې یو نه چا کوم مرستې غوښتلې دي، هغه 3 میلیارډ ډالر دي چې هغه کې بیا د ټول سیکټ نه راځي. راځو د مهاجرینو راستنېدو ته، او دغه نور کوم غټ چیلنجونه او تهدیدات چې موجود دي، موږ په هغه باندې موږ بحث وکړو. یعنی ډیرو مسایلو ته جلانی صاحب هم اشاره وکړه. اوسنی حالاتو کې څو وجوهات دي چې دغه نړۍ ډیر زیاته دلچسپي نه ښیي. یو خو مخکې موږ ذکر وکړو چې په نړۍ کې نور اهم مسایل زیات دي، او د هر مملکت سره د هغوی هغه بودیجه محدوده نه وي، محدوده وي، نو هغوی هم خپل اولیتونه تشریح کوي او د هغې په حساب باندې ځي. دویمه غټه خبره هغه په خپل د کجلانی سره چې ویل د اوسنۍ چارواکو حکومت ته چې هغه پر رسمیت نه پیژندل شي، او دغه رسمیت نه پیژندل په ډیرو مسایلو کې مشکلات پیدا کوي، او هغه بانکي سکتور کې په تجارت
سکتور کې. آیا پمدغه لوی به د ارزي چې دغه اوسنۍ نظام نشي کولای د نړیوال ټولنې سره یو تعامل وکړي؟ بل اخر دلته د میلیونونو افغانانو د ژوند خبره ده. دوی د لوګې نه، د تند نه خپلې ګردي خرڅي، او لګڼو ستوندو سره مخامخ دي. بل اخر ولې طالبان چې خپل نشي کولای د خلکو لاس نیوي وکړي، ولې نړیوال ټولنې سره یو تعامل او یو توافق ته نه رسیږي؟
ور دی ودان کاشه داسې وکي. خو یو طرف ته طالبانو تبلیغات چې ګوري، هغه خو په هر ورځ هم دا خبره کوي چې زمونږ اقتصاد ښه شوی دی. بیا بین المللي ادارې د ورلد بانک راپورونه هم دې ته اشاره ورکوي چې اقتصاد بهتر دی، فساد ختم شوی دی، او دوی خپل عایدونه چې دی هغه په صحیح مصرفيږي. نو دا هم خلکو ته هغه کوم چې ډونران دي، هغه ته یو قسم تسلی ورکوي چې دوی په خپل باندې کولای شي، حکومت خروان د نو موږ تاسو ضرورت لشي هغه وکړو. دا په زیاتره د دې مشکلاتو اصلي لامل په خپل د وسنو چارواکو تعامل دی، د نړۍ سره او د گاونډیانو سره، او په خپل د خپل هیواد د خلکو سره. کاش دوی دغه اصلاح وکړي، مشکل نشته. دی خو مشکل خو همدغه دی، او د دې مشکل د حل لپاره څه شی پکار دی؟ دا ځان له بحث چې په باندې بس
همدغه خبره ده. د دې ستونزې لمړنۍ جواب ورکون کې همدغه وسنۍ نظام د بیا ورسته د نورو مسولیت ګرځي. دا د افغانستان په ډول کورنۍ ستونزه ده، د افغانستان د ولستون زده. اول باید حکومت او نظام رسیدګي وکي، بیا ورسته دا د نړیوال ټولنې اخلاقي مسولیت ګرځي چې افغانانو سره مرسته وکي. نو ځکه د دې ارتیا ډیره زیاته لیدل کیږي چې یو نتیجې ته دوی سره ورسیږي. جناب جیلانی صاحب، چین او پاکستان ته د افغانستان د منرالونو، ډبرو سکرو او ستراتیژیکو منرالونو د پلور خبره کیږي، کدا سی وی هغه وایي او نور مالی پانګي د طالبان لوخ په څه ډول لګول کیږي چې د ولستر نیمه زیاته برخه د بهرنیو هوادونو خیر مرسته ته پته ماده؟
او ډیر مهم سوال مطرح کوه. کین د افغانستان طبي منابع، سرشار منابع، دا د افغانانو ملکیت ده، بلکې یوازې د اوسنی نسل بحث نه ده، راتلونکي نسلونه چې په دغه جغرافیه کې اوسیږي دا د ټولو حق دی. د دې لپاره د معدنو قانون هم جوړ شوی و، او اساسي پلان هم دا و چې د طبي منابعو یا د قانونو لا وایدو سره به ډیر احتیاط وسی. دغه پیسې په هغو سکتورونو کې موږ مصرف کو چې لوی پروژې او لوی برنامه تطبیق کو، چې په نتیجه کې دوه ګټې ترلاسه کو. یو انکشاف وي متوازن انکشاف ته وده ورکړي، او بل طرف منګه کورنۍ وایدو ته زیاتوالی یو اساسي اقدام وي، او بل طرف هیوادوالو ته کاري فرصتونه په متداوم شکل ایجاد سي. اوس مهال تاسو ګورئ چین ډیر یو زیرک هیواد دی، هغوی د افریقا هیوادونو ټول طبیعي منابع چور کړل په مختلفو طریقو او ستراتیژي چې دوی لري، خپل معدنو ته لاس نه وروړي، ولې د نورو هیوادونو معدن ورځ تر بلې دوی انتقالوي او پروسس کوي او خپله ګټه تماموي. که موږ وګورو ځکه د هغوی لوی شرکتونه سي دي، هغه په خپله مستقیما د چین د حکومت لخوا دوی سپورټ کیږي، حمایت کیږي،
او خای دولتي شرکتونه یې اولته ممکن شخصي شرکتونه په دې برخه کې ډیر کم یا دا دولتي شرکتونه یې راځي او پانګونه کوي،
او حتی سریلانکا وګوري له مالی بحران سره مخامخ کړي، او حتی د دوی یو اساسي د اوبو لارې چې هغه هم د چینایانو په لاس کې د چترنه نه وي تلونو پورې با دا د دوی په لاس کې اوسېږي، نو لوی بحران سره مخامخ ده. افغانستان دغه ښه مثال د میساینک ده. میساینک پروژه وګوره چې طالبانو کله تدبیر د طالبانو د تدبیر په برخه کې چې د جمهوریت وخت کې قرارداد ترسره شوی و دوی مخنیوي وکړ، بیا هماغه د میساینک پروژه د چینایانو سره خبره شوی دوی انتقالات کوي، او یوازې چینایان د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره چې د دوی یو سفیر مني دغه قراردادونه ترلاسه کوي.
چې
چیرې طالبان په بې احتیاطۍ او یو تدبر سره یو پلان سره دغه د افغانستان معدن استخراج کوي بیا سم ده، اما له چین سره تعامل
بیا هم دغه استخراج په برخه کې طالبان اترغو چې د داخلي مشروعیت مسله او د بهرني مشروعیت مسله حل نه کی، لوی لوی قراردادونه نشي کولای، او ځان ته باید زم ممکن ورنه کی چې دغه لوی لوی قراردادونه کی د پروګرام وخت ډیر کم وخت لرو، پروګرام وخت په خلاصېدو ده 3 دقیقې وخت لرو، یوه نیمه دقیقه تاسو جلانی صاحب درکوم، یوه نیمه دقیقه مامونزی صاحب ته خوال بدن، مامونزی صاحب نظر واخلو. مامونزی صاحب د باسته په کتور ازو جامبندی وکوه، د سیماته خکاری شي دغه اقتصادي مرستو لپاره او دا چې د پیسې افغانستان ته ورسیږي او د افغانانو لاس نیوي وشي دومره امید ورته نشته ساکاله. bale مامونزی صاحب
بلې صاحب، لکه څنګه چې مخکې جلانی صاحب وویل که په مرستو باندې افغانستان آبادې دی، نو د جمهوریت په دور کې افغانستان ته دومره مرستې راغلي چې په تریلیونونو ډالر راغله او ورک شو، او افغانستان هماغه شانتې د فقر او د مشکلاتو سره مخ دی. د افغانستان دپاره هغه سسټینبل اپروچ چې دی هغه دا دی چې په خپله افغانانو ته د کاري فرصتونه د زراعت او د کرنې سهولتونه او داسې نور چې هغې باندې د اقتصاد پوهانو ټولو همیشه رڼا اچولې ده، هغه پورې چې هغه کارنې شوی افغانستان ماته په نړۍ کې هیڅ یو هیواد ته وښایي چې هغه نور په مرستو باندې آباد شوی وي. کله چې په مرستو باندې آباد خلک معتاد شي هغه روږدي کېږي او بیا هم هغه مرستو ته ګوري خپل هیڅ نه کوي.
مننه مننه، دا هغه وخت احساسېدی شي چې افغانان به هر روز یو وګوري چې په نورو هیوادونو کې خلک څونه په کارونو باندې بوخت دي او د وطن په جوړولو باندې لګیا دي. پر صورت جلانی صاحب یو دغه کیسه تاسو نظر مخلب مهرباني صاحب،
د هر سنمخ کې طالبان باید ډیر تمرکز په اقتصادي سکتور باندې وکړي او د رسمیت پیدا کولو لپاره ځینې ځانګړي شرایط دي چې پوره کړي، د جونو پر وړاندې د مکتبونو د خونځیو دروازې خلاصې کړي، د پانګه چونې لپاره اسانتیاوي برابرې کړي، دا هغه سدي چې کولای شي په نسبی شکل باندې دغه حالت مدیریت شي. یو بل موضوع چې هغه ډیره مهمه ده، دوی باید سختدري زنه وسیږي. دوی ویلي چې موږ د 1996 طالبان نه یاستو، موږ د نوي فکر سره راځو، د نوي پلان سره راځو، نو دوی باید په نړۍ کې وسیږي، نه د یو پنځ ته وسیږي. موږ باید د نړۍ ځینې شرایط دي او باید اهداف او ځینې شرایط باید ومنو، یو فلیکسیبیلیټی باید موجوده وي تر څو موږ وکولای شو چې د نړۍ یو اساسي برخه واوسیږو. او
ډیره زیاته مننه کوم جناب مامونزه صاحب او جناب جیلانی صاحب چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخسته. ترنو دوستانو تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ ملتیا مو وکړه. تر بلې خبرونه پورې الله ماشه.
کال د دسمبر 9 نیټه ده د دیرش ټاپو خبرونه ته بخیر اغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضیم
و ما فرخنده پیمانی هستم و در آخرین هفته سال 2023 قرار داریم. شما را دعوت میکنم تا برنامه سی دقیقه این هفته را بیننده باشین. نخست خبرها.
د غزه د الکویتی روختون د معلوماتو پر اساس په تازه برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. په رفح ښار کې خلک د جمعې په ورځ سر راټول شوي وو تر څو د اوښتو زیانونو ارزونه وکړي. د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي چې په نښتو کې تر اوسه څه باندې 20,000 کسان وژل شوي چې اکثره ښځې او ماشومان دي او څه باندې 550,000 نور ټپیان شوي دي. اسرائیل ژمنه کړې چې حماس بلمنځ وړي چې لا هم په شمال کې مقاومت کوي او سل برمته شوي کسان به بیرته راستنې کړي چې د اکتوبر په 1 نیټه نیول شوي دي. په دغه برید کې بیا 1,200 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پاوس د جمعې په ورځ په غزه کې پر حماس د هوایي بریدونو نوې ویډیو خپره کړه. ملګري ملتونه وایي چې په ورستۍ ورځ کې په زرګونه کسان ارشوي د غزه جنوبي سیمې د رفح ښار ته لاړ شي.
مقامات اوکراین روز جمعه اعلام کردند که در نتیجه حمله هوایی گسترده نیروهای روسی بر بسیاری از مناطق اوکراین 3 نفر کشته و 22 نفر دیگر در شهر اودسا زخمی شدند. اولا کیپر والی اودسا گفت که گروه امدادرسان همچنان در حال پاکسازی آورها اند و گروه اطفایه تلاش دارند آتش را در منطقه خاموش سازند. با گفته مقامات اوکراین روسیه در این حمله 122 میزایل و 36 تیاره بیسرنشین را علیه اوکراین استفاده کرده است که با گفته یکی از مقامات نیروی هوایی اوکراین بزرگترین حمله هوایی جنگ 22 ماهه بوده است که حداقل 18 غیر نظامی در سراسر کشور کشته شدند. فرمانده اردوی اوکراین گفته است که نیروهای دفاعی هوایی این کشور 87 میزایل و 27 تیاره بدون سرنشین روسی را در طول شب خنثی کرده است.
د افغان خبرلانو د وضعیت په اړه د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې پر افغان خبرلانو او رسنیو باندې د طالبانو فشارونه نور هم زیات شوي او دغه مرکز په دغه کال کې د یو خبریال د وژل کېدو او د 19 نورو ټپي کېدو په ګډون د خبرلانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 118 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. دغه مرکز په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د 2023 کال په اوږدو کې 18 خبریالان نیولي چې د هغې له ډلې دوه ته د یو کال د بند سزاګانې هم ورته اوریدلې دي. په تېر 2023 کال کې د افغانستان خبریالانو مرکز د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د سرغړونې 218 پیښې ثبت کړې وې چې دوه پیښې پکې د خبریالانو د ټپي کېدو، 11 د فزیکي تاوتریخوالي، 128 د ګواښ او 119 د خبریالانو د نیول کېدو پیښې پکې شاملې وې. دغه مرکز په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د طالبان د حکومت لخوا خبریالانو او رسنیو ته 14 خبرو شویو کړنلارو ته هم اشاره کړې او ویلي چې دغه خبرو شویو کړنلارو له مخې پر خبریالانو او رسنیو باندې لګیدلي محدودیتونه د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د پراخې سرغړونې لامل شوي دي.
اردوی پاکستان بار دیگر به خاطر موجودیت پناهگاه‌های اعضای تحریک طالبان پاکستان در یک کشور همسایه فعالیت آزاد دسترسی این گروه به سلاح‌های عصری ابراز نگرانی کرده است که این مسئله را تهدید برای امنیت پاکستان عنوان کرده است. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان پس از نشست دو روزه فرماندهان قول‌اردوهای پاکستان با نشر اعلامیه‌ای بدون ذکر نام کدام کشور مشخص از حضور افراد تحریک طالبان پاکستان یا TTP در یک کشور همسایه ابراز نگرانی عمیق کرده است. خب برای جزئیات بیشتر این خبر و مسائل مربوط به اخراج مهاجرین افغان از پاکستان از موسکا صافی بیشتر خبر را میگیریم که همین اکنون از پشاور پاکستان با ماست. موسکا جان سلام، جزئیات بیشتر نزد خودت چی است؟
تشکر فرخنده جان. این نشست روز گذشته در راولپندی برگزار گردیده و در این نشست آصف منیر نوید رئیس اردوی پاکستان نیز شرکت کرده بود. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که اردوی پاکستان از حضور تیپوتی یا تحریک طالبان پاکستان و گروه های تروریستی در کشور همسایه یا خاک همسایه و همچنان فعالیت های آزادانه شان و دسترسی به سلاح‌های مدرن یا جدید با خبر هستند و آن را با اظهار نگرانی گفتند که یک تهدید بزرگ برای امنیت پاکستان بوده می‌تواند. در این اعلامیه آمده که اردوی پاکستان برای سرکوب کردن گروه های تروریستی با تمام قوت خود میخواهند که علیه این گروه های تروریستی که باعث بی‌ثباتی پاکستان میشود اقدام جدی انجام دهد. البته از سوی طالبان تا کنون چیز واکنشی پس از این اظهارات به نظر نرسیده، اما در گذشته ها طالبان چنین اظهارات را رد کرده. میخوام در رابطه با افراد فراجان افغانی صحبت کنم که تا کنون تا حدود 500,000 فراجان افغان از پاکستان به افغانستان بازگشت کرده و رسانه های پاکستانی در مورد آزار از فراجان افغان از سوی پلیس گزارش داده و گفته که البته به ویژه روزنامه دان در گزارش خود گفته که حکومت پاکستان به مقام های محلی پنجاب دستور داده تا در مورد آزار اذیت فراجویان افغان توسط پلیس تحقیق کنند و این تحقیق پس از آن صورت میگیرد که در اول ماه جاری مقام های طالبان شکایت کرده بود درباره آزار اذیت فراجویان افغان و نیز گزارش آمده که آن عده فراجویانی که دارای مدارک اقامت هستند نیز بازداشت شدند و از آنها پول طلب شدند.
با ابراز سپاس از مسکا صافی خبرنگار صدای امریکا که از پاکستان با ما بودند.
سپاس از شد.
برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. بینندگان عزیز، قسمی که در خبرها هم شنیدین، افغانستان در سال 2023 با فراز و نشیب‌های متعدد در عرصه آزادی مطبوعات و وضعیت حقوق بشر مواجه بود. وضعیت رسانه‌ها و حقوق بشر در سال 2023 و دورنمای آن در سال آینده میلادی موضوع بحث این بخش ما در این برنامه است.
قدر من لیدون کو پا خبرونه که رسرا خبریال خوشحال آصفی ملمده و پا ونسان که در رسانه و بشری وضعیت پاره با ورسر بحث وکو.
آقای آصفی خیلی خوش آمدین با برنامه.
ډیر زیات مننه سفیر صاحب. پا افغانستان که در رسانه و وضعیت پا تیر دقیقه و کال که چنگ عرضاوی؟
یه روزی هم من نکام جناب فایزی صاحب سلامون تاسو تاسو همکار اهل فرخنده و تاسو د تلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په خبر کې او تاسو په راپور کې راغلل چې د افغانستان د خبریالانو مرکز یو ریپورت خپور کړی دی چې په هغې کې اکثر موضوعات راغلي دي او دا یو ودانۍ مرکز نه دی چې دا ریپورټ خپروي، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیه یا ټولنه د افغانستان کې د نوی مرکز او د افغانستان څخه بهر نور نړیوال د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه په تیر یو کال کې داسې ریپورټونه خپاره کړي چې وضعیت په افغانستان کې د مطبوعاتو ورځ تر بلې د خرابېدو په لور روان دی. تاسو چې یادونه وکړه په ریپورټ کې هم په 2020 کال کې هم په 2022 کال کې او هم سږ کال موږ د تاوتریخوالي پېښې لرو چې د هغې جملې څخه سږ کال یوازې 1/6 خبریالان نیول شوي دي او 1/8 د تاوتریخوالي پېښې ثبت شوي دي. همدارنګه یو خبریال وژل شوی او 9 ټپیان شوي دي او 8 د تهدید پېښې ثبت شوي دي. د شخصان فایزی صاحب په دې باور یم چې د بیان ازادي په افغانستان کې په کال 2020 د 15 د اگست کله چې جمهوریت نظام سقوط وکړ هغه وخت د بیان ازادي سقوط هم وکړ او د بیان ازادي ارزښت هم له منځه لاړ متاسفانه، او رسنۍ د ورځې په تیریدو سره د سانسور د محدودیت او همدارنګ د تهدید سره مخامخ شوی او مخامخ دي. یوازې په تیر کال کې هغه ریپورت چې د افغانستان د بې سرحا د بدون مارس یا گزارشکران بدون مارس خپور کړ، هغه کې راغلي چې د یو لسنه وختسته همدارنګه هغه خبریالان چې دوی مخکې کار کول په تخنیک خپرولو کې، په موسیقي خپرولو کې هغوی نشي کار کولی، او هغه نجونې چې په رسنۍ کې کار کوي دوی باید کولی شي د ماسک سره راشي، ماسک واغوندي او خپرونې وړاندې کړي لیدونکو سره او همدارنګه سیریالونه چې مخکې خپرېدل په رسنۍ کې هغه هم بند شول، سانسور زیات شه، محدودیت زیات شه، معلوماتو ته لاسرسي یوه ډېره اړینه او مهمه موضوع ده چې موږ د تېرو دوه کلونو کې ولیدل چې معلوماتو ته لاسرسي ډېره سخته شوې ده او په ځینو شرایطو کې حتی هېڅ امکان هم نه لري.
خب آقای صفی، با وجود که طالبان به گونه علنی درباره وضع محدودیت ها بر رسانه ها تا به حال چیزی نگفتن، اما میشه میگن که رسانه ها در افغانستان آزاد است تحت حاکمیت طالبان. میخوایم دیدگاهتان مشخص داشته باشیم در چی مورد بیشتر محدودیت ها وضع شده؟
خب اونی که آنها میگن انجام نمیتند. از دید من ماهیت طالبان بر ضد آزادی بیان هست. اونا در طول 20 سال تمام جنگشان به خاطر همی بود آنچه که خودشان میخواستن، نظامی که به اصطلاح خودشان یا به وقت مراد خودشان باشه در افغانستان بسازن. بحث چانسور، بحث اعمال محدودیت، بحث عدم دسترسی به معلومات، بحث شکنجه، بحث تهدید، بحث بازداشت، بحث مشکلات مالی، از جمله موارد مشکلات و چالش هایی است که رسانه های افغانستان و اصحاب رسانه خبرنگاران افغانستان روز مره با او دست و پنجه نرم می کنند. با عوض از اینکه این آمار و ارقام کم شد و متاسفانه در بیشترین موارد زیاد شده می رن. ما در سال 2022، در سال 2021 و در سال جاری آمار را اگر ببینیم، در بیشتر موارد آمار خشونت، آمار تهدید، آمار بازداشت، ارقام بلند رفتن و کم هم نشدن. متاسفانه محدودیت بیشتر شدن، آزادی بیان به معنای واقعیش وجود ندارد. چند رسانه دیداری، چاپی و برقی که هنوز هم در افغانستان فعالیت میکنه زیر فشار هستند. رسانه های دیداری و شنیداری برنامه های موسیقی خود را تعطیل کردند و بسته کردند. رسانه های دیداری و شنیداری برنامه های تفریحی و سرگرم کننده خود را تعطیل کردند. اکثر رسانه ها چون فشار و محدودیت اعمال شده و وضع شده از طرف گروه
حاکم،
بحث‌های سیاسی که هم در این رسانه ها میشه متاسفانه چیز به نام بی‌طرفی، چیز به نام رساندن حقایق و اطلاعات به مردم افغانستان وجود ندارد. حتی مجموعه های خبری در رسانه های دیداری و شنیداری اطلاعات که من دارم بیش از این که نقشه شود چه فرضیابی میشن. ما در گذشته پیش از سقوط جمهوریت در افغانستان در رسانه ها خبرهای داشتیم، مجموعه های خبرها به زبان پشتو دری که به گونه زنده پخش میشد از ساعات مهم شب، ولی فعلا اکثر این مجموعه های خبری ثبت میشه چه فرضیابی میشه و بعد از اون به دست نشد
بله آسیفی سیم، چیز همه که مشخصه بلا پختن از او کن و بخیر ساسو خبره من قد تکلن آسیفی سیم در طول مسائل تاسو یاد کل مشخصا کم مسئله دیر در اندخنی ورده پا افغانستان که در جانستان در فعالیت پورندی؟
زمان نظر دی اندیشنی تر طول دی اندیشنی این موضوع دا اقتصادی ستون در افغانستان دی پتیر نظام که پتیر جمهوریت که اکثر رسانه دوی زین ملاتر کون که در لوده و پا اکثر رسانه که اکثر این و مهم رسانه که لکر آبیوگان و تلویزیونون که اعلانات خپریدن، تجارتی اعلانات، سوداگریز اعلانات خپریدن، چې د غول لارې رسنۍ پیسې پیدا کوي او خپل کارکونکو ته معاشونه ورکوي. اوس یو ځلې ستونزه د نورو ستونزو تر څنګ هغه اقتصادي موضوع ده چې رادیوګانې بسته کیږي، ټلویزیونونه بسته کیږي او خبریالان خپل کارونه له لاسه ورکوي. متاسفانه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د شپږو کتابونو څخه نه او رادیوګانې په افغانستان کې بسته شوي. یو تر شپږ اتیا رسنۍ بسته شوې دي چې دا تقریبا یو په 200% نه زیات کیږي. اتیا فیصد هغه نجونو او هغه میرمنو چې د خبریالانو پیسې خبریالانو کار کاو پر رسنۍ کې هغوی خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. او دلایل او وجه دا ده چې اقتصادي ستونزه ده، فشار دی، محدودیت دی، تهدید دی متاسفانه، او یو پرانیستې فضا شتون نه لري چې زمونږ خبریالان او زمونږ همکاران هلته کار کوي.
بله. خب آقای سیفی، برالوی برخی از خبرنگاران، شماری از فعالان حقوق بشر به ویژه مدافعین حقوق زنان توسط طالبان بازداشت شدند. هرچند برخی از این افراد پس از چند ماه دوباره آزاد شدند، اما حاضر به صحبت با رسانه ها در تحت حاکمیت طالبان دیگر نیستند. به نظر شما نفس زندانی کردن این افراد به چی معنی است؟
نفس زندانی کردن این افراد، فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، خبرنگاران، یکی از اهداف کلانشان ایجاد ترس است. یکی از اهداف کلانشان ایجاد رفع است. به دیگرانی که فعال هستند دیگر جرأت نکنند و دیگر صدای خود را بلند نکنند و دیگر حقایق را پخش نکنند. یگانه هدفش همین هست. یک تعداد بازداشت میشه، بعد شما میبینید که پس از یک ماه یا دو ماه رها میشه و اونایی هم که رها میشه حاضر به مصاحبه با رسانه ها نیستن. حتی هم در داخل افغانستان و یک تعداد دیده میشه در بیرون از افغانستان هم حتی جرأت مصاحبه کردن و پخش و نشر حقایق را نمیکنند، چون اونا تسمانده شدن، اونا تهدید شدن تا پند و عبرت باشه بر دیگرانی که در جغرافیای به نام افغانستان به عنوان فعال حقوق بشر، فعال مدنی، فعال اجتماعی و خبرنگار فعالیت میکنه و اونا دیگر پیش نرن، دیگر تعهد و آزادی بیان، ارزش‌های انسانی، ارزش‌های اخلاقی و آنچه که مردم افغانستان میخواه که اطلاعات بر اونا برسه، حقایق به اونا برسه و بی‌طرفی، سرعت و توازن در خبرها، در نقش و پخش گزارش‌ها رعایت شود، این چنین نیست متاسفانه. و گروه یا که مثلا واسه تلاش کرده در بیشتر از دو سال گذشته که بازداشت بکنه، تحقیق بکنه، یک تیراد
خبرنگارا و بالای تعداد زیاد از رسانه ها. اجازه را که اولان وقت لرو لگ وقت پات ده که اولان زواب مرا که در طول سنت تا اشاره وکلا دیتا پا کتو سر پراتون که کال که در افغانستان در رسانه ده وزید چنگ ارزاوی چه چنگ با پرمخ زی؟
اوستانه اشاره تا پا کتو فیزی سر زیاد خوشتینه نیم. متاسفانه افغانستان په ټوله کې په یو سیاسي انزوا کې قرار لري، تر چې یو دیموکراتیک د خلکو په رایه باندې حکومت او نظام هلته رامنځته نه شي او نړیواله ټولنه یې ونه پېژني. په نړۍ کې داسې هیوادونه چې دي، حتی زموږ ګاونډیان هیوادونه هم په سیمه کې هم د نړۍ په کچه په رسمیت ونه پېژندل شي، د افغانستان نظام، د افغانستان حکومت، دغسې ستونزې د ته ورته نورې ستونزې به هم زیاتې شي. او متاسفانه دغه څو رسنۍ چې فعاله دي دا هم د فعالیت نه به لاس واخلي په راتلونکو کلونو.
خبریال خوشحال آصفی، ډېر زیاته مننه چې د دې موضوع په اړه دې بحث وکړو په دې خبرونه کې، له موږ سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس از زورتان به برنامه.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالی سینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا.
تاسو د دېشته خو خبرونه ګورئ. د منګور ملتونو د راپورونو پر اساس په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ او په میلیونو کسان د خوراک له نشوالي سره مخ وو. د خلکو اقتصادي وضعیت او کاروبار یو له مهمو برخو څخه و چې په اړه یې اندېښنې او خوشبیني هم وي.
خب قسمی که میبینیم محترم دریا خان بهیر آگاه مسائل اقتصادی در برنامه با ما هستند که ایشان را خوش آمدید میگیم و روی وضعیت اقتصادی در سال 2023 و دورنمای اقتصادی افغانستان در این سال با ایشان صحبت میکنیم.
بله بهیر صاحب، خبرون تا بخیر اغلی.
آقای بهیر، شما وضعیت اقتصادی افغانستان را در سال 2023 چی گونه ارزیابی میکنین؟
نخست سلام و احترام خدمت شما و از طریق شما سلام و احترام خدمت تمام بیننده ها و شنونده های خوب شما. البته سال 2023 هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی یک سال پر از فراز و نشیب بوده. البته با وجود از این که یک اندازه دستاوردهای موجود بوده و یک اندازه بهبود در وضعیت اقتصادی از یک تعداد سطوح به چشم می رسد، اما در کل توقعی که مردم دارن و یا وضعیتی که مردم متوقع هستند به او نتیجه دست نیافتن. اگر ما از موضوعات مثبت آغاز بکنیم، صادرات افغانستان در طول سال 2023 افزایش داشت و در کنار از این عواید داخلی هم نظر به گزارشات که از طرف رسانه‌ها در افغانستان نشر شده، عواید داخلی هم افزایش را نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته. و در کنار از این چیزی که محسوس است و ما متوجه از او هستیم، ثبات ارزش افغانی در مقابل ارز خارجی به خصوص دلار، این یکی از موضوعات است که البته قابل لمس است و بهبود اقتصاد افغانستان مفید تمام شده. اما در کنار از این، ما اگر اساسا به موضوعات عمیق‌تر نگاه بکنیم تا ما بتانیم بحران اقتصادی یا وضعیت اقتصادی را مدیریت بکنیم، بحران اقتصادی را مدیریت بکنیم و به طرف یک وضعیت خوب اقتصادی ما حرکت بکنیم، ایجاب میکنه تا مسائل افغانستان، البته مشکلات اقتصادی افغانستان ریشه یابی شود. بدون شکی به این موضوع همه مردم و خصوصا امارت اسلامی اینا پی بردند که مشکلات اقتصادی افغانستان برمیگرده به وضعیت سیاسی افغانستان. البته انزوای سیاسی و نداشتن روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه و در کل کشورهای جهانی باعث از این شده که افغانستان به یک وضعیت نادرست اقتصادی مواجه باشد. از این جمله ما میتونیم اگر از کل به جز بیاییم، آغاز نشدن پروژه‌های کلان منطقوی اقتصادی در افغانستان یکی از امون ناکامی‌های سال روان بوده که البته نتونستیم ما زمینه‌سازی بکنیم یا بسرسازی بشه به این که پروژه‌های کلان زیربنایی مانند منطقه زیربنایی مانند پروژه تاپی و پروژه تاپ و امثال از این پروژه در افغانستان تطبیق شود. یکی در کنار از این، پروژه‌های منطقوی دیگر که از طرف بانک جهانی و یک تعداد زیاد ازی از طرف بانک انکشاف آسیایی تمویل می شد که از او جمله اگر به شکل نمونه بگویم امتداد خطوط آهن در مسیرهای مختلف در افغانستان که ای از طرف بانک توسعه آسیایی البته تمویل می شد، آغاز نشدن و تداوم کار ازی ما فکر می کنم ای یکی از مشکلات دیگه بوده که در افغانستان ما شاهد از او بودیم. در کل اگر ما فکر بکنیم در داخل افغانستان، ما در قسمت صادرات طوری که پیشتر ما اشاره داشتیم در قسمت صادرات ما یک اندازه افزایش داشتیم، اما در قسمت صنعت
رامو شود مشخصا در صادرات او په چی په افغانستان چی صادر شوی دی د لوی پروژو د نه پیلیدو خبره تاسو وکړه، فکر کوي د 2020 کال خوروست چې افغانستان ویل کیږي زیات شمیر کډرونه وتلی دی، اوس طالبان د دې ورته لري چې لوی پروژې دغه هیوادونو سره چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه پیل کړي.
فایزی سر ورتیا دا گرزی یو ورتیا دا مختلف عباد لری، یو تخنیکی عبادی دی پرتل شکه چه منگ ده کدری لحاظ افغانستان ادارات یا ده افغانستان تشکیلاتی ساختار ده کدری و مسلکی لحاظ پیلن ضعیف ده پاقه اندازه کافی کدرون چه منگ باید پترول و سکترون و کبلر متاسفانه دان نلرو. اما دادن مهم خبر داده چه دا پر لپسه دو نیم کال نه اضافه شد چه افغانستان پی و سیاسی انزوا که البته قرار لری یا ده افغانستان در ریک و ندرلوده متبادل د منطقي وادو سره په تیر بیا د منطقي د غټ او قوي اقتصادي وادونو سره د فکر کوم دا خپل هغه مسائل چې هم د اعتبار د لحاظه التستون زیرا منځ ته هم دا چې هغه دونر یا هغه هیوادونه چې په دغه غټ پروژو کې دوی دخیل دي دوی زړه نه کوي نو ځکه چې کچیر موږ د ډیپلوماټیک روابط له آدرس دا موضوع وڅېړو قراردادونه معمولا لنډ زبې ولنډ اشاره کوم قراردادونه معمولا دا هیوادونو ترمنځ په امضا رسیدګي یا دغه د کار دوام د پاره البته هڅې کیږي چې هغه هیوادونو خپل تعریف لري متاسفانه چې افغانستان فعلا د دغه وضعیت سره البته دغه تعریف سره دغه نه دی.
خب آقای بهیر، ارزش پول افغانی تا حد زیادی در برابر اسعار خارجی در افغانستان حفظ شده. برخی تحلیلگران میگن که این موضوع با استخراج معادن افغانستان رابطه مستقیم داره و آن را یک نوع مشکل اقتصادی میپندارن. شما با این نظر موافق هستین؟
فرخنده جان، دو موضوع در قسمت ثبات ارزش افغانی یا بهبود، اگر بگویم بهبود هم بگویم بهبود وضعیت افغانی در مقابل ارز خارجی، چه دو مسئله است. یکی ای که چطور ما باید را بفهمیم که چطور ارز افغانستان یعنی کرنسی افغانستان یا افغانی چطور در مقابل ارز معتبر خارجی ارزش پیدا میکنه. این دو دلیل داره عمدتاً. یکی ای که ما کمک‌های خارجی که در افغانستان در قسمت تحت عنوان البته کمک‌های بشردوستانه که به افغانستان صورت میگیره، این بشه به شکل ارز خارجی یا به شکل دلار داخل افغانستان میشه. وقتی به دلار داخل افغانستان شد، دوباره این ضرورت پیدا میکنه که چن شوه به کرنسی افغانی یا به پول افغانی. وقتی ما به پول افغانی شد میکنیم، چون ضرورت به پول افغانی پیدا میشه، مسئله عرضه و تقاضا به میان اتومات پول افغانی ارزشش بالا میره. در قسمت دوم افزایش صادرات، بالخصوص استخراج معادن و صادرات، در یک قسمت اگر بگیم یک بخش از اقلام به شکل صادرات بیروی از او معیوم، از یک لحاظ خوب است که اگر ما ارز خارجی را داخل کشور بکنیم که تا ثبات افغانی البته چی شود تثبیت شود از او، اما از جانب دیگر امی صادر نمودن بیروی از او من فکر میکنم در دراز مدت خود افغانستان با کمبود انرژی و با مشکلات مواجه میسازد. به می دلیل ایجاب میکنه تا ما این مسائل هم بالانس را در نظر بگیریم، تا با فایده کوتاه مدت توجه نکنیم، به طویل مدت هم ما باید پلان داشته باشیم.
د دې ټولو مسائل تر څنګ په اقتصادي سکتور کې د میرمنو ونډه څنګه والی دل کېږي چې زیات شمېر میرمنې اوس کار نه کوي؟ ستاسو نظر؟
فایده سر در افغانستان نیمایی نفوس البته خزینه تشکیلی او دغه قشر نشتون، هم په تحصیلی برخی که البته خوانیز و روزنیز برخی که، هم په اقتصادی دگر که داد افغانستان اقتصاد سخت دستون زوزا مواجه کرده، هم په مجموع که در طول ده هواد اقتصاد تای زرار سوله ازده کشه. من گفتاسه ده پین سال کال جگره نسلی استو او په ده پین سال کالو که ډیر ځوانان یا هغه نارینه لبین لاره لود دوی نه فضای پاتشوالی ابتداد کنی پاتشوی چه دوی مسئولیت لری در خپل ماشومان و روزن در پار البته اقتصادی همکاری تا و کار تا ارتیا لری. متاسفانه در خلق و در قشر تا فعلا برالای داده چه چمرسته نکی که دوی در کارون هم دوی لاس اخستل شویده نو دوی پرت لشکه چه دوی در دوی نشتون پیداراتو که دوی در آید ندر لودل بایسته ده که د کورانه اقتصاد مختل شده. یوه برخه ایده چه دا آقا دا افغانستان که د ملکی اداراتو که یا پا منجوگانو که ابتداد خلقو کار که و البته خزینه طبقی کار که و فعلا دو دوی نشتون دو دوی کورانه اقتصادی ستون سماوجه کرده. اما دوی مهمده برخه ایده دا چه پا اقتصادی سکتور که من گفتاس دیر زیاد آقا خزینه طبقه دولوده چه دوی هم واره و غرد تشبساتی دولوده، دوی رهبری کول و دوی در منطقه و حتی نره پساتی دوی تجارتی درلوده، صادرات و واردات درلوده. مکلا چه ده نی پرتل شکه چه دوی پی اقتصاد پر طوله که دفانسان پی اقتصاد منفی زد.
بله. خب به یک جان تشکر دریا خان بهیر اقتصاددان که در برنامه امروز با ما بودین. یک جان سپاس.
کروادان
بهیر سر. کروادان فیز.
قسمی که میبینیم برنامه ما هم رو به اختتام است. شما را به لای پاک نیست کنیم.
تا ولدی اون اخبارونه تر بی آخی چاری.
نه.